افغانستان کې مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو په دې خبري مجله کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبري مجله کې په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې د نننی فعالیت دغه راز په قطر کې د طالبان او امریکایي استازو ترمنځ د نوې خبرو د پیلېدو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي د وروستیو څرګندونو له حاله خبرېږي چې ویلي دي د سولې د یوې احتمالي موافقې وروسته په افغاني ټولنه کې د طالبو وسلوالو د جذبېدو لپاره امکانات کم یا خو هېڅ نشته. خو لومړی سلیم محمد صالح ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه وړاندې کړي.
زلمی خلیلزاد وایي چې انډونیزیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی. جمهوري ریاست هغه وزیرات کړي چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر مخه نیولې ده. تاجکستان له عراق څخه هغه څلور اتیا ماشومان تسلیم کړل چې تاجکستاني میندې هلته له داعش سره د ارتباط په تور بندیانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي د افغانستان د سولې په پروسه کې د انډونیزیا د ملاتړ ستاینه وکړه. زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې د نننیو مذاکرو په درشل کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره کتلی دي. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې انډونیزیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري او شراکت وړاندیز کړی دی. نن په دوحه کې د امریکا د هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې وسوې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي رسنوی ته په یو ایمیل کې لیکلي چې ښاغلی خلیلزاد د طالبانو د قطر د دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. بل خو د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون نن ازادي رادیو ته ویل چې پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي.
په شپږم پړاو خبرو کې زیات امکانات شته چې دوی دې دوه ایجنډا او ته یو اوربند او بل د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره سره هوکړې ته ورسیږي.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې دوی پر دوو موضوعاتو چې مخکې هم ورباندې بحث سوی په تفصیل خبرې کوي. یو د بل چا په وړاندې د افغانستان د خاورې نه کارول کېدل او بل له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل. د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیرات کړي چې ګواکې حکومت قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر مخه نیولې ده. تر دې مخکې د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نو شول په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غني قطر ته د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د سفر مخه نیولې ده. سرچینه ویلي دي چې ټاکل سوی و ښاغلی رباني د اپریل پر 9 دوحې ته ولاړ سي او د آسیایي هیوادونو په یو غونډه کې چې نن ترسره کیږي ګډون وکړي. د سرچینې په حواله ښاغلی رباني د دغه سفر په لړ کې د قطر د امیر ترڅنګ غوښتل د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع رات کړله. نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دریمه ورځ وه. د سولې مشورتي لوی جرګې 3200 غړي د افغانستان د سولې د مذاکرو لپاره حدود او تګلاره ټاکي. د دې جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر محمد عمر داوودزی نن په یو کانفرنس کې ویل چې دغه جرګه د کوم انتخاباتي کمپاین بڼه نه لري.
تر اوسه پورې په کوم شکل چې موږ وعده کړې وه چې دا لویه جرګه به انتخاباتي اړخ نه لري، کمپاینی اړخ به نه لري، دا به یوازې او یوازې د سولې باندې تمرکز ولري او د سولې په مورد کې به دولت ته مشورې ورکړي. تر اوسه زموږ په ارزیابۍ خو الحمدلله هماغسې روانه ده.
خو ځینو سیاستوالو دغه راز د ولسمشرۍ انتخاباتو ځینو کاندیدانو ویلي چې په دې جرګه کې ځکه برخه نه اخلي چې د دوی په خبره دغه جرګه د ولسمشر لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. تاجکستان له عراق څخه هغه څلور اتیا ماشومان تسلیم کړل چې تاجکستاني میندې هلته له داعش سره د ارتباط په تور بندیانې دي. ځینې محاکمه کېدو ته انتظار دي. یوه الوتکه چې دغه څلور اتیا ماشومان او تنکي زلمیان لېږدول پرون د دوشنبې پر هوایي ډګر کښېناستله. د تاجکستان حکومت د دغو ماشومانو د تسلیمي په چارو کې د همکارۍ له کبله د کویت او عراق د بهرنیو چارو وزارتونو دغه راز په بغداد کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف مننه وکړه. چارواکي وایي د تاجکستان په سلګونو وګړي له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره عراق او سوریې ته تللي دي. دوشنبه په وار وار ویلي د تاجکستان هیڅ کوم ماشوم د منځني ختیځ په جګړه ځپلو هیوادونو کې بې سرپرسته نه پرېږدي. تاجکستان بیرې لري چې په اوږد مهال کې شاید دغه ماشومان د امنیتي خطر سبب سي. په قزاقستان کې په لزګونو کسان د اعتراضونو پر مهال نیول سوي دي. څو سوه کسان لارو کوڅو ته راوتل او د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او د ولسمشري انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې کوله. په مارچ میاشت کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف تر استعفا وروسته په پام کې ده چې په دغه هیواد کې د جون پر 9 د ولسمشري تر وخت مخکې انتخابات وسي. پالماتی کې چې د قزاقستان تر ټولو لوی ښار د مظاهره چان په مرکزی پارک سره راغونډ سوي وو. په پلازمینه کې هم په همدې ډول مظاهره چان راوتلي او د انتخاباتو د بایکاټ او د سیاسي بندیانو د ازادۍ شعارونه یې ورکول. د بریتانیا یوې محکمې د ویکیلیکس ویب سایټ مؤسس جولین اسانج د محکمې د ضمانت له شرایطو د سرغړونې په تور په 500 بند محکوم کړ. د استرالیا دغه 30 کلن وګړی تیره میاشت په لندن کې د اکوادور په سفارت کې تر نیول کېدو وروسته د ضمانت له شرایطو په سرغړونې تورن سو. اسانج په بریتانیا کې په 2012 کال کې د دې لپاره په ضمانت خوشي سو چې په دې موده کې پر هغه په سویډن کې د لګېدلو تورونو څیړنه وسي. دی په سویډن کې په جنسي تیری تورن و خو اسانج دا تورونه رد کړي دي. د دې لپاره چې سویډن ته ونه سپارل سي د ضمانت د شرایطو برخلاف یې په لندن کې د اکوادور سفارت ته پناه یووړه. خو دی اوس د امریکا د فدرال حکومت د توطیې له تورونو سره هم مخامخ دی چې په انټرنیټ کې د حکومت تر ټولو زیات اسناد افشا کړي دي. بریتانیا به اوس دا پرېکړه کوي چې آیا اسانج د هغو تورونو له کبله چې نوموړي د امریکا د استخباراتو له یوې پخوانۍ شنونکي سره توطیه کړې ده امریکا ته وسپاري او که څنګه. ویل سی وی چې اسانج د چلسی مننګ په مرسته په 2018 کال کې پټ یا محرم معلومات ډاونلوډ کړي وو. که پر ده دغه تورونه ثابت سي شایي په 15 کلن بند محکوم سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو غوښتل پرون سهار له خپل هیواد څخه کیوبا ته ولاړ سي. خو مایک پامپیو پرون سینن ته وویل چې روسیې له مادورو غوښتنه کړې چې دا کار دې نه کوي.
په واقعي معنا د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو دې ته چمتو سوی وو چې خپل الوتکې ته وخیژي او له خپل هیواد څخه ووځي. خو درول سوی واقعا د روسیې په لارښوونه یې له دې کاره ډډه کړې ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو وه د پامپیو دغه ادعا رد کړې او دا یې د معلوماتي جګړې یوه برخه ګڼلې ده.
له سلام محمد سلیم نن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده خبرونه او ځین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ان ټکی اورګ. کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې کاري کمیټو نن په دریمه ورځ خپل کارونه ته دوام ورکړل. د جرګې تنظیمونکي وایي خی جرګې وایي دوه ورځې نور وزنډیږي. د جرګې د 3200 ګډونوالو شاوخوا 10% ښځې دي. هم د کندهار د پنجوایي اوسیدونکو لري اتو میاشتو امیندواره میرمن مینا احمد زیده
نظم فکر باندې ډیر امید دي چې دا موضوع به دا وړي خلاص.
د افغانستان په کابل کې رسول مشورتي لوی جرګې سره هم مهاله په قطر کې هم نن د امریکایي پلاوی او طالبانو د استاد ترمنځ شپږمزل خبري امپایلیږي. یو شمیر لوري د خبرو ته لمندي او وایي چې نتیجه به ورکړي. د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش له طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې وروسته وضعیت له دې کبله اندېښنه لري چې ښایي افغاني ټولنه د وسلوالو طالبانو د جذبېدو امکانات ونه لري. نن د می لومړۍ نیټه د کارګرانو د نړیوالې ورځې په پلمه هم د افغان کارګرانو له ستونزو مو خبره وو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري د خپل تخنیک همکار شفیق ای ار په امراسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړي دوه تنظیمون کې وایي چې خای جرګې وایي دوه ورځې نور هم وغځول شي. د خبره نن د جرګې د جوړي دوه کمیسیون مشر او د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس محمد عمر داوودزی په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. علت هم دا و خو چې د کاري کمیټو کارونه یو څه له خنډ سره مخامخ شوي او هغه هم د رئیس هیئت د ټاکلو پر سر باندې. دغه راز عمر داوودزی د یو شمیر مخالفینو سیاسي چیرو هغه څرګندونو ته چې ویلي دي جرګې په دې خاطر تحلیل کړي چې په هغه کې د سولې مسله شخای تعقیب نشي او خی هغه کمپاینی بنولري هم ویل چې د جرګې تر اوسه پورې ثابت کړي چې واز د سولې پر موضوع دوی خبري کوي او مخالفین دي د هداقل د جرګې په ورستۍ ورځ په غونډه کې حضور ولري. له کابل د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمن را سره د ټلیفون په لیکه ده. تورمن صاحب، د سولې د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیټو کارونه څومره مخته تللي دي؟ آیا اوس هم روان دي؟
بلې نوري صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کول سره. بلې، د ازادي راډیو خبريال هم د اوس د لوی جرګې له خیرمی دفتر ته شرا رسیدلې دی. وایي چې د یو شمیر کاري کمیټو له غړو سره خبرې کړې دي او کمی مسولینو سره چې دغه ګډرې د هلته د کاري کمیټو دوی ورته وایي دي چې د دوی کارونه نن بشپړ شوي دي او غره پرونه چې دوی په درې ورځو کې په باس کړي په کاري کمیټو کې هغه توحید شي او سبب د درنشال غړو سره شریکي خدش په دې وخت کې د لوی مشورتي جرګې د غړو څو تنو خبرې هم واورو.
سنگر صفایم د کابل د ولایت څخه مشورتي لوی جرګې ته انتخاب ما باس کوم دا و چې موږ کوشش وکړو حکومت ته خې مشورې نیک نظرونه ورکړو تر څو حکومت کولای شي طالبان سره سره پروسه کامیاب شي.
الحال دکتر فوزی سلیمی هستم از ولایت فاریاب. ما در کمیته هشتم بودم، روی مسائل و سوالاتی که وجود داشت جربه صورت گرفت و گروپ ها تقسیم شدیم، نظریات خود، پیشنهادات خود و نتایجی که گرفتیم شریک ساختیم. امی لحظه داره توحید میشه و باز پیشکش میشه.
دغه موضوعات پر سلور موضوعات باندې خبری وکړي، سلور سوالونه مشترک کړي و. اول سوال دا و چې موږ څنګه کولای شو چې طالبان وسولې تکانی وسولې راولو؟
موږ نظریات نوښته کړي و، څنګه نوښتل تاسو موږ
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې درې زره او دوه سو په شاوخوا کې کسانو ګډون کړی دی. ستونزمنه ده چې یو ساعت یا دوه ساعته چې خبریالانو ته اجازه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي په لوی جرګې تالار ته، دننه هلته دغه کمیټو د مسؤلینو سره خبرې وکړي په دغه وخت کې. نو د ازادي راډیو خبریال چې د کمو کمیټو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، هغوی ورته ویلي چې دوی کارونه بشپړ شوي، ولې کېدای شي چې یو شمېر داسې کمیټې هم وي چې د هغوی کارونه نوي بشپړ شوي او پاتې وي. د سولې د لی شورا د څولې د مشورتي لوی جرګې د جوړونکو کمیسیون رئیس او دغه شان د څولې د علي شورا د لونچا رئیس عمر داوودزی نن وی خبري غونډه ته په کابل کې وویل چې کچيري دغه کمیټو کارونه پاتې وي او په خپل مناسب وخت تر سره نشي کېدای شي چې دغه جرګه دی وی او یا نیمه ورځ نور لپاره هم وغځول شي.
دی وای څو ساته توپیر راغله، ډیر نه دی راغله، خو اوس د کمیټو کار روان دی. که کمیټې نن تر دوا یا دریو بجو خپل کارونه پای ته ورسوي او راپورونه نن وړاندې کړي نو ښه، او که دا چاره سبا تر سره شي نو ښایي یوه یا نیمه ورځ د جرګې موده وغځول شي.
خغری داوودزی نوري صاحب څنګه ستاسو هم ویل د خبرونه په سر کې په جرګې په مخالفینو هم غږ کړی چې تاسو ولیدل چې د جرګې کمپاینی باندې نه درلودل، نو تاسو کولای شئ چې د جرګې په وروستۍ ورځ کوم چې د لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف هم په دغه کسان ته ویلي ول چې تاسو به د لوی جرګې په وروستۍ ورځ راشئ او خپل نظرونه هم سره شریکی. خو کم راپور چې پرون ازادي راډیو درلودو او د دغه جرګې له مخالفینو سره ای خبرې کړې وي، د دوی د استادو سره دوی ویل چې دوی په خپل دریس کې لکه په خوا مغه سي ولاړ دی او نه غواړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. بل نوري صاحب،
اجمل تورمن، تاسو نه مننه چې د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د نوي ورځې د فعالیت په اړه مو مفصل معلومات اوریدونکو ته ورکړل. مخکمو د کاري کمیټو د دې جرګې د کاري کمیټو د څو تنو خبرې هم واورېدې چې په کومو موضوعاتو نن خبرې کړې دي. لکه څنګه چې مخکمو ویل، د جرګې د 3200 ګډونوالو شاوخوا 10% یې مخزدي او هم د کندهار د پنجوایي اوسیدونکو دی. اتو میاشتو امیندوار میرمن امینا احمد زید چې وای په دې خاطر په دې جرګې کې ګډون کړی دی چې خپل راتلونکي ماشومې په سوله او امن کې لوی شي.
زما اولادونه چم رسیږي هغه په سواله کې رسیږي چې سواله نه زما اولادونه نه رسیدلی.
وروسته به د امینه احمد زی په باب مفصل واورئ، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. په تیره بیا د ښاغلي داوودزی د نویو څرګندونو په باب چې بیا یې د افغانستان پر یو شمېر سیاسي څیرو او نورو لورو غږ کړی دی چې حداقل د جرګې په وروستۍ ورځ په غونډه کې ګډون وکړي. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو دولسو ټیمونو او یو شمېر نورو دغه جرګه تحریم کړی او ویلی دی چې په اوس وخت کې دغه جرګه کومه ګټه نه رسوي او یوازې د ولسمشر له لوري د کمپاین هڅه ده. خو لکه څنګه چې ښاغلي داوودزی مخکې په خبرو کې په دې خبرې ټینګار وکړ چې یوازې د سولې مسله ده جرګه تعقیبوي. په دې اړه بیا هم اجمل تورمان د سیاسي چارو له پوه حاجي داوود سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر نن بیا د جرګې په مخالفینو وکړ چې خپل مخالفت پایته ورسوي، آیا هغوی به د خپل مخالفت پایته ورسوي او د جرګې په وروستۍ غونډه کې به ګډون وکړي؟
دوی غواړي چې اوس په د اخر شیبو کې، یعنی درېمه یا څلورمه ورځ یا په اخره ورځ باندې که دا خلک د اقل اشتراک وکړي، نو دا مشورتي لویه جرګه به هم په ملي کچه، هم په سیمه ییزه کچه، هم په نړیواله کچه تر یو حده پورې د دوی یو واحد غږ به رامنځته
کړي. حاجي صاحب، تاسو وویل چې ولسمشر غني د خپل ټیم مثلا د امرالله صالح او سرور دانش د دوی سره په مشوره دا کار کړی شروع کړی، یعنی تاسو هم فکر کوي چې دا جرګه کمپاینی بڼه لري، نه دا چې دوی وایي د سولې هدف تعقیبوي؟ بلې،
اصلا د جرګه کې څو هدف دي. لومړنی هدف دا دی چې نړیوالې ټولنې ته په راست کې امریکا ته داسې وښيي چې په افغانستان کې د عامه خلکو یا د اکثریت خاموش غږ زما غږ دی او دوی د سولې لپاره دا وړاندیز لري. یوه خبره دا ده. دویمه خبره دا ده، مخالفینو ته او په طالبانو ته هم دا ښیي چې که تاسو وایئ چې موږ سره 50% خاوره ده او موږ نفوذ لري، موږ سره هم په مشورتي لویه جرګه کې 3200 نفر اشتراک کړی دی او موږ هیڅکله د دوی د غوښتنه نه تیریږو. دویمه خبره پکې دا ده. درېمه خبره، پرته د شکه دا یو مناسب فرصت دی، د دې نه چې د سولې عملیه شاید وځنډي، یعنی په سپتمبر کې یا د میزان په میاشت کې چې دوی وعده کړی ده هغه تر سره نشي، نو دا یو ډیر غټ قدم دی په ټول افغانستان کې چې دوی واخیست. یعنی د 3 ولایتونو نه د 3200 کسانو راټولول، بیا په هغې کې مثلا د 900 په شاوخوا کې د ښځو موجودیت، دوی ته داسې یو لاسته راوړنه ښکاري چې موږ هیله ده چې په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې هم برلاس ولرو.
د سیاسي چارو کارپو حاجي داوودو لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د سولې مشورتي جرګې شاوخوا 10% ګډونوالې هم ښځې دي. یوه هم د اتو میاشتو امیندواره میرمن مینا احمد زی ده. احمد زی چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي ده، وایي له ټولو ستونزو سره سره په دې خاطر په دې جرګه کې ګډون کړی چې راتلونکي ماشومې په سوله او امن کې رالوی شي. نور به له ناجا صافۍ واورو.
زما اولادونه چم رسیږي هغه په سواله کې رسیږي چې سواله نه زما اولادونه نه رسیدلی.
د اتو میاشتو امیدواره میرمن مینا احمد زی له ګڼو ستونزو سره د کندهار ولایت له پنجوایي ولسوالۍ د سولې مشورتي لوی جرګې کې ګډون کړی. وایي جګړه یې د کورنۍ ټول غړي ورڅخه اخیستي او یتیمان ورته پاتې دي.
ما کورنۍ د ما د لاسه ورکړل، ما زما ژوند نیم کړی سو، زما په ژوند کې مشکلات راغله، ما ته یتیمان پاتې سوله، درې ورونه مې د لاسه ورکړي، اخشان مې د لاسه ورکړي دي.
د یوې امیدواری میرمنې لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې په داسې وضعیت کې له کوره بهر ولاړه شي، خو مینا وایي غواړي راتلونکی ماشومې په سوله او امن کې ژوند وکړي.
نو نه غواړم چې نور په بېوزلۍ کې ژوند وکړم، غواړم چې د خپل اولادونو در یو ځای ورسوم. نو زما اولادونه چم رسیږي هغه په سوله کې رسیږي چې سوله نه زما اولادونه نه سي رسېدلی. نو غواړم چې نور جنگ طالبان جنگ بس کړي، طالبان د ښځو حقوقو ته وګوري، مورته وګوري، خورته وګوري.
په مشورتي لویه جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې 10% ښځې جوړوي. د دغه جرګې د جوړونکو کمیسون مشر محمد عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرګې 250 کاري کمیټو د 1300 هغو مشرانو خزي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د جرګې په لومړۍ ورځ په خپل پرانیستونکي وینا کې وویل تمه لري چې خزي په بیلابیلو کمیټو کې فعال حضور ولري. مینا چې د درې دېرشمې کمیټې غړې ده وایي د ښځو نظریاتو ته د دوی په کمیټه کې ځانګړې پاملرنه کیږي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د دوه دېرشمې کمیټې مشرې فرزانه کوچی په بیلابیلو کمیټو کې د ښځو غړیتوب او د یادو کمیټو مشرتابه ته د دوی راتلل ډېر مهم ګڼي.
ارزښت د ښځو موضوعاتو ته خپله ښځو ته لري، نو دوی په بیانیې او قرباني درېږي، نو په لحاظ دا حضور یې اړین دی او نظر یې مهمه دی.
په دغه څلور ورځنۍ جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. وسله والو طالبانو وار له مخه دا جرګه رد کړې او له خلکو یې غوښتي و چې ګډون پکې ونه کړي. شپږ ویشت کلنه مینا وایي چې د کلي ښځو ورته دا مسؤلیت سپارله چې د نورو په استازیتوب د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي.
کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه انتخاب یم. دا زموږ د کونډانو ښځو د بېوزلو ښځو کور ته هیله وه چې تاله ته ولاړه سه چې زموږ زامون و زموږ اولادونه یا تعلیم زده کړي یا په سوله کې ژوند وکړي. موږ بله نوی مرګ نه غواړو.
د جګړو او نامنیو له امله د افغانستان په ولایتونو کې شاوخوا 400 ښوونځي تړل دي، خو مینا هم لکه د خپل کلي د میندو په شان دا هیله لري چې راتلونکی ماشومې لوستی وي. هغه هیله چې په سوله او امن کې ورته ښه شرایط برابرېدای شي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
په کابل کې د سولې له مشورتي لوی جرګې سره هم مهاله په قطر کې هم نن د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ شپږم ځل خبرې پیلېږي. یو شمېر لوري دغو خبرو ته هیله مندي او وایي چې دا ځل ښایي نتیجه ورکړي. فیروزه عزیزي له نور تفصیل سره.
د قطر په دوحا کې د امریکایانو او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا خبره اوربند او بین الافغاني خبرې د دغو مذاکراتو اجنډا ده. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زلمی خلیلزاد له خبرو ښکاري چې طالبان د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د بین الافغاني خبرو له لارې دغه پړاو مذاکرات ته چمتو دی.
در بغر ششم امکان خیلی زیاد وجود داره که
په شپږم پړاو خبرو کې زیات امکانات شته چې دوی دې دوه ایجنډا او ته یو اوربند او بل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره سره هوکړه ته ورسیږي.
آماده بسازن.
طالبان ذبیح الله مجاهد هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد 15 ځلې په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو له طالبانو سره ناستې او خبرې کړې دي. د خبرو دواړو لورو دغه ناستو په وروستي پړاو کې اعلان وکړ چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له داعش او القاعده ډلو سره د طالبانو د اړیکو پر پریکون هوکړې ته سر رسیدلې دي. خو ښاغلي خلیلزاد ټینګار کړی و چې په ټولو مواردو د هوکړې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل او په افغانستان کې اوربند اړین شرایط دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي تازه له افغانستان او پاکستان د لیدنې وروسته قطر ته تللی دی. ښاغلي خلیلزاد له اسلام آباد نه تر لیدنې وروسته په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د سولې له پروسې نه د ملاتړ او همغږۍ په برخه کې د پاکستان له رول نه هرکلی کوي.
د اندونیزیا لپاره نوی چارو وزیر سره د طالبانو د قطر د دفتر مشر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې کتلي چې ټاکل شوی نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شپږم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې امپایل شي. د طالبانو ویاندویانو ویلي چې دواړه خواوې به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او له افغانستان پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو د نه کیدو پر ضمانت خبرې وکړي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر قنوی په دې پړاو خبرو کې به پر اوربند او بین الافغاني خبرو بحث وشي. په عین حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوپ کله طالبانو سره د سولې له یوې احتمالي موافقې وروسته وضعیت له دې کبله اندېښنه لري چې په افغاني ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د جذبېدو امکانات کم یا خو هیڅ نشته. تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش وایي دغه هیواد کې د ایشي تر سولې وروسته مرحلې لپاره تیاری ونه لري. جان سوبکو په خپل نوی رپورت کې افغاني ټولنه کې د طالب جنگیالو د منلو اداري فساد ضد مبارزې او د مخدره موادو د کاروبار د مخنیوي لپاره په یو پلان ټینګار کوي. دغه رپورت چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو وایي واشنگتن هر کال په افغان امنیتي ځواکونو 15 میلیارد ډالر لګوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا لوړ رتبه غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې په ټولنه کې د طالبانو د ادغام لپاره نظری کار شوی او دغه شورا کلونه مخکې طالبانو سره سوله اټکل کړي او دغه ورځ ته د خلکو د آماده کولو لپاره ګامونه اوچت کړي دي. خو د ښاغلي وقاد په وینا عملی ګامونه به وروسته تر هغې پیل شي چې طالبان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
نو بیا که موږ دې مسلې ته رسیږو چې طالبانو سره مذاکرات پیل کیږي او رو رو یو د بل سره نږدې کیږو، نو افغانستان مملکت هم امادګي لري، ملت هم لري، دولت هم لري، د سولې عالي شورا هم لري او نړیواله ټولنه هم لري چې طالبان په ډېر عزت او حیثیت او درنښت باندې په دغه ټولنه کې ومنل شي، د هغوی موقعیت ومنل شي، د هغوی حیثیت ومنل شي، د هغوی سیاست ته به کې برخه ورکول شي.
خغلی وقات زیاتوی چې د جنگ د مخدره موادو د کاروبار او اداري فساد یو تور مثلث افغانستان تهدیدوي چې د سولې پراتک سره به مات سي. امریکا د افغانستان د ولسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن له طالبانو سره قطر کې شپږمه پلا خبرو ته کښېني. خو طالبانو تر اوسه د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو او اوربند څخه ډډه کړې او خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د افغانستان حکومت هم د سولې مشورتي لویه جرګه کابل ته رابللې ده چې څه د پاسه 3000 کسانو پکې برخه اخیستې. تمه ده چې دغه جرګه به طالبانو سره د خبرو د چوکاټ په هکله د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت ته مشوره ورکړي.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوبکو له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې وروسته په افغاني ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د جذبېدو لپاره د کافي نه امکاناتو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګندوي چې په افغانستان کې کارګران هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر کارګرانو ازادي راډیو ته وویل روغتیايي بیمې نه لري، تقاعد نه لري او کاري مسؤلیت هم نه لري. نن د می لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو یو شمیر کارګرانو د افغان کارګرانو نظرونه راخیستي په دې راپور کې چې تفصیل یې له نجیب صافی اوري.
ضیا الرحمن سهار تر ماښامه د کابل په یوه برخه کې اهنګري کوي. دی وایي د ورځې یو نیم تر 300 افغانیو پورې پیدا کوي چې په دغه اندازه پیسې حتی نشي کولی چې خپلې اته کسیزې کورنۍ ته وچه ډوډۍ هم برابره کړي.
12 سال است که ما مکتب خلاص کردیم د لیسې استاد بیتاب.
12 کال کیږي چې خونځای مې د استاد بیتاب په لیسه کې خلاص کړی، خو د ژوند ستونزو دې ته اړ کړم چې لوړ تحصیلات ونه کړم او خپل کورنۍ ته نفقه برابر کړم. سهار نه تر ماښامه پورې کار کوم خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت نه هواریږي.
د ضیا الرحمن په شان سلګونه نور ځوانان هم په کابل ښار کې په درنو کارونو بوخت دي. یو بل افغان کارګر احمد جان وای
کار مو مستریګری نه روز کار ندارم، بازی کار رو از بازی
تو کار مستری توپ ده. هر روز کار نوی، ځینې وخت کار پیدا کیږي، هیڅ ډول امتیاز نه لرو خو اړیو کار وکړو. له حکومت نه وازنی غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي. اوس مهال زموږ نیمایي ځوانان د طالب او د عیش له ویرې وطن پرېږدي، نیمایي هم د بیروزګاری له امله کډوال سول چې ډیری په لارو کې مړه سول.
دولت بیکاری
دغه شکایتونه د ځمه حال مطرح کیږي چې تر دې مخکې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویلي نږدې 1,000,000 لوستي کسان بیکار دي. بلخوا د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنې یا امکاوي د محل 15,000,000 کسان د کار په شرایطو برابر دي چې 9,000,000 بیکار او یا هم لنډمهالي کارونه لري. د دغې ټولنې مشر معروف قادری وویل د روغتي بیمې نشتون، د تقاعد د حقوقو نه لرل، د کاري مسؤلیت نشتون هغه ستونزې دي چې دا محل افغان کارګران ورسره مخ دي.
مسئولیت کاری قطعا وجود نداره، حتی ما خودم مسئولیت ندارم.
د کاری خوندیتوب اصل نسته، حتی خپله هم کاری خوندیتوب نلرم. کارگران خوندیتوب نلری، تقاوت هم نسته، باید کارگرانو تا د بیکاری، روغتیا او نورو برخو کې بیمه ورکړل سي.
ښاغلی قادری وایي دغه ستونزې د دې لامل شوي چې په کلني ډول لسګونه زره افغان ځوانان له غیر قانوني لارو بهر ته ولاړ شي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو ونه توانیدو. دغه وزارت بیا تر دې مخکې ویلي چې د افغان کارګرانو د ستونزو د هواري لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
په همدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو، خو دوه ستاسو پیغامونه لولو چې د افغان بسیمه ته سواتل شمیرې لارې مراسته ویلي. نظام الدین له کونړه لیکلي، موږ سولې ته داسې په تمه یو لکه پروژه کې چې روژهدار روژه ماتې ته د روژه ماتې په تمه وي. عبدالواحد مدقق هم له لوګر لیکلي چې طالبان او حکومت باید د روژه کې اوربند وکړي، روژه هم را روانه ده. خو زما هم